درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نننۍ یکشنبه د عقرب له 11 او د نومبر له لومړۍ سره برابر ده. د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان د جګړې له شکیلو خوا د ملکي مرجوبلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د خبرونو اوریدو ته رابولم. افغان امنیتی چارواکی وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شو او د امریکا ځانګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وژغوره. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکی وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښامه روان دي.
د میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې ولس وسلوال ترهګر وژل شوي، دوه یې زخمیان دي. د ژیړی ولسوالۍ په نلغان کې 15 وسلوال ترهګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزی هم دراز وایي په ارغنداب کې هم 15 وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویندوی د افغان ځواکونو د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومت پرته دوی ته پرېښې دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د والي ویندوی وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر 15 زیاتو وسلوالو ته مرژوبله اوښتې ده. عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته به دوام لري دا عملیات تر څو چې دا ګڼ شمېر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلي دي او یا کب نشنۍ پکښې شوي دي هغه بیرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا، ناوې او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د اروزګان د والي ویاند وایي امنیتي ځواکونو د دیراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شنډ کړ. احمد شاه ساحل آزادي راډیو ته وویل په دیراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلوده شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دیراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له 24 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په اروزګان کې د تازه تحولاتو په اړه دا څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادري په ډزو ټپي شو. خبري اژانسونو د سرچینو په حواله ویلي پیشه پرون مازیګر د کلیسا د تړل کېدو پر وخت شوې ده. دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې 3 کسان ووژل. تر دې 2 اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت اسلام پیغمبر ته منصوب کاریکاتور شوولی و. د فرانسې ولسمشر دغه پیښې تروریستي بللې دي. زرګونه کسان پرون په مونتینیګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړ شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. متروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یوه بله فاصله وساتي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر 45,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر 800 زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوی پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلانه وروسته به چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ 40,000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هر ورځ په دغه هیواد کې 40,000 نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ځنګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغمل نیونکو وشغور. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون ناوخته وویل دغه امریکایي وګړی تیره سې شنبه د وسلوالو کسانو لخوا په نایجر کې یرغمل او نایجیریا ته اړول شوی و. د امریکا د دفاع وزارت وین جاناتن هوفمن وویل ژغورل شوی امریکایي وګړی خوندي او د دغه وزارت تر څارنې لاندې دی. هوفمن وایي د ژغورنې په عملیاتو کې کوم امریکایي پوځي ته زیان نه دی اوښتی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11.
و بچیا او شپږ دقیقې شوې. د روانې خبری مجلې په دوام کې اوري د بشري حقوقو د څار دلیل افغان ځواکونو د ملکی وګړو د مرجوب لو د مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وای په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکی نایات او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو ډیر ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره پوسټین هم دفاع کړی دا.
په غزنی کې قومي مشان او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ګڼو شونځیو د جوړېدو مخنی ولې.
دغه پروژو ارزښت له 0 میلیون افغانیو څخه زیات وو.
د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت کوي.
ځنګلم دی حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو.
د دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار د چې په خبرو کې شامل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لمړیتوب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاول خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوې نه ده، بلکې تاوتریخوالی لا ډیر شوی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي د 2000 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، له یوې خوا دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي، له بلې خوا په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوې نه ده. دې موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا گاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یوه باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لیوی خو خبرې زندیدلې او کوم نتیجه نه لري، لبلې خو د امنۍ او زیاتېدل هم د ملکیانو د کړاو زیاتېدو سبب شوی. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولېز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خوندې توپ د خلکو د کړاو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. شغلی خلیلزاد تیر سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلی د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وربه د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې څورز مخکې ازادي راډیو ته ویلی وو د دې لپاره چې په قطر کې رواني مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې شکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربان سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غشتنې په باب په خپل تبصره کې ازادي راډیو ته پرون ویل تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخاوي، بیا هم هیله سته چې یوه نتیجه ترلاسه سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي د روان 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2111 ملکیان وژل سوي او 3022 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورونی چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤول وسلول طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملین بولي. د کورونی چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستو دو میاشتو کې د وسلول طالبانو په حملو کې 211 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جګړو او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د بشري حقوقو د ټولنو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. د تیرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د میوند او ژېړې ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 15 ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي او وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلا بند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب ترڅنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریتونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 15 وسلوال طالبان او 12 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بېځای سو کورنیو شمېر دا مال تر سلو اوښتی چې د سرپنا په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
په کندز ولایت کې هم د طالبانو د حملو له زیاتې وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شیرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیت قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
علاقه څنګه شته چې بهتره پته د کندکی عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو له ډیره ډیره مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده. د کندز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم لکه څرنګه چې دوی همکاري حکومت زموږ سره راسره ده په همدا رقبه انشاءالله مونږ د دوی کومک او همکاري او د اعلی جل عظمته په یاري انشاءالله کامیاب او موفق.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او هر ورځ د دې ولایت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفي اغیزه کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 15 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګنده کړي. ډیپلوماټ خبرونه وایي پر پلټنې څلور کاله کار شوی او اوس آسترالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د میلبورن ایج ورځپاڼې راپورونه خپره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې آسترالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د آسترالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د آسترالیا نشریاتي موسسې خبره کړه. ای بی سی ویلی چې د آسترالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په مهال په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. ایرو ایژیا ریویو خپرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییزې حل لارې په اړه خبرې کوي نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شاملوي، خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داده چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نه وي نو نیمایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی، نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د غزلی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې یو سلو دیارلس ښوونځیو ته په دې ولایت کې ودانۍ جوړې شي، خو طالبان یې نه پرېږدي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې یو سلو دیارلس بابه د ښوونځیو ودانۍ او آتش پیته بابه د ښوونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته یې په وار وار سپینجیري قومي مشران، مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې، خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټولې ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شي. د دې خبره چې د غیر پښتنو سیمو له ښوونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري، هلته نوې ودانۍ دي چې د ښوونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلډیر لس مکاتب او آتش پیته ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا هاته ده یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې، یا څا ده یا هم بروزونه یا تشنابونه. په دې څلور شیانې ملحقات د ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له زر میلیونه افغانیو څخه زیات و. یعنی صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده، دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي. که اړتیاوي طالبان دې هم په نظارت کې شامل شي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې یو سل یوولس باب ښوونځی تعمیرونه لري، خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ ښوونځی تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پات نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نماد پایشتي سولې لپاره د سولې پروانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمي بولي. یو نما په یو اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګرو ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت د مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان خزو په برابر او مانادار ګډون ټینګار کوي. یونما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنې په مناسبت د افغان خزو د 200 سفیرانو لړل څخه پاستازدو ویلي چې خزو د سولې په ټول بهیر کې مهم لیدلوري وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو خزو او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2023 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د لس مورد ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې خزو او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکیلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناتو د چارواکو وی چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله ده. ناتو له افغان خزو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د خزو په برخه کې خوندي پاتې شي.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په چیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیوهل شوي او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړه روح الله انوري نور حال درکوي.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وایي خپل یو کونړی ته د خپلې سیمې لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره به هیڅ بندیز نشته. هغه وایي له کونړ د لرګیو د ایستلو په اړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
کریسی جمهور د لزره د 15000 فرمان صادر کیږي کې 10000 سلوغزر لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته ویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیکد بهیر نه دی درېدلې چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والی صاحب ته ودرېږه، قومندان صاحب د امنیت او ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان لمخې کابل ته انتقال شوی دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپل کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارول لپاره کوم بندیز نشته.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پیژندل شوی برتانوي فلمی لوبغاړی شان کانری د نوي کلونو په عمر پرون شنبه سا ورکړه. دی د جیمز بوند لړۍ په جاسوسي داستاني فلمونو کې د رول لوبولو له کبله هم خورا مشهور و. شن کانری یو د آسکر، درې د ګولډن ګلوبس او دوه د پافتا ایوارډونه یا جایزې ګټلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هالیوډ پیژندل سوی فلمی ستوري شان کانری چې په اصل کې د بریتانیا د سکاتلند و تر ډیره د جیمز بوند په نوم په جاسوسي داستاني فلمونو کې د خپل رول له کبله ډیر مشهور و. هغه په 1913 میلادي کال د نړۍ ته سترګې پرانستې وې او د بریتانیا د ایدنبرګ ښار په نیستمن میشتو سیمو کې لوی سوی و چې پرون شنبه یې د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن وویل چې دې خبر خوشینه کړې ده. د هغې په خبره د بریتانیا ملت د خپل یو محبوب اولاد د مرګ په ویر ویرجن دی. شان کاندری له زلمیتوبه د اندامونو ښکلا سپورټ ته مخه کړه او دې سپورټ ورسره مرسته وکړه چې د سینما د هنر نړۍ ته لاره پیدا کړي. شان کاندری چې په خپل واقعي ژوند کې د شیدو پلورونکي او د ژغورونکي لامبوزن په توګه کار کړی و، د خپلو هڅو په نتیجه کې وتوانید چې د سینما د نړۍ په یوه لوی ستوري بدل سي. فلمی ستوري شان کاندری په 1988 کال په نه لمس کیدونکي فلم کې د یوه آیرلندي پولیس د رول لوبولو له کبله تر ټولو د غوره نارینه لوبغاړي په توګه د اوسکار جایزه واخیسته. هغه په 2013 کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو محبوب بریتانوي لوبغاړی وبلل سو. هغه په ځینو فلمونو کې هم شو ځلید، لکه د سرو اکتوبر لپاره ښکار، انډیانا جونز، وروستۍ صلیبي جګړه او ګارا یا دیراک. خوشان کاندری به د جیمز بانډ، سپر سپر و جاسوس فلمونو کې د رول لوبولو له کبله تل د خلکو په یادونو کې ژوندی وي. شان کاندری د جیمز بانډ، د سپر سپر و جاسوس په او فلمونو کې کار وکړ چې د سینما د هنر زیات منتقدان دغو فلمونو کې د هغه رول د بریتانوي لیکوال یان فلیمنګ د داستان د اتل جیمز بانډ واقعي تصویر ګڼي. شان کاندری چې په 2000 کال کې د بریتانیا د ملکې لخوا د شاهسوار یا نایټ لقب هم ګټلې وو، په هنري برخه کې د 100 لسیزو فعالیت پر مهال یوه د اوسکار، درې د ګولډن ګلوب او دوی د بافتا جایزې ګټلې وې.
زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري. دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژړۍ او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د اروزګان د والي وایند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړی. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. زرګونه کسان پرون په مونتینګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغون شوي وو. او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي.
دا ژوند رنگونه.
حتی که رحمان خوشحالیم پا کابل که وسیگم بلا یو دفترم دارم پیغی کم زیاد راه کار کن.
کم کارو نکوه؟
زب دی یو پیس بخش که انجینرم یم پیغی بخش کم کار کن، خونور پا خبلا شعر و شعری کم زیاد راه کار کن، لیکنیم کم لنده لنده.
یو پیس خدر باندی لگی که شعر؟
ولا د یو پی اس قدرت مې هغه مې دی خپل دی ضرورت لپاره شعر او شاعري مې دمه د ژوند لپاره.
ولې دومره مهم نرته ښکاري؟
ځکه چې ژوند شعر غس انسان یو جوړ ته وړي چې انسان ذهن باید دی غو جوړ ته لاړ شي او انسان باید په خپل ذهن باندې مزل وکړي غو جوړ ته لاړ شي. او ژوند ډیر سخت مرحله لري چې هغه مرحله باید ته شعر په ژبه باندې، ځکه چې انسان اس کولای ځینې شان وي هغه مجبور دی شعر په باندې ولي کې او ځان سره وساتي.
خپل د کوم شعر لیکلای وي یو شعر چې ډیر دی خوښ وي کلنډ راته وای.
شعر داسې نمونه خو په ذهن کې نه وي راسره پاتې، سپین شعرونه مازه زیاتره دي اوس په ذهن کې دومره نه وي راسره.
یو هم نشته
ذهن کې به راسره یو هم نه وي، ځکه چې په موبایل کې راسره و موبایل نه پاتې.
نو ته چې کار کوې چې دا نور فعالیتونه کوې، ژوند دې ښه روان دی؟
ولا بس ژوند د مشکلات لري خو بیا هم گزاره په دې حال، ځکه چې د وطن د حالاتو کې دغه باندې شکر.
تا مخکې وویل چې د یو پیس کاروبار کوي، هغه کار چې کوي لا غو سر د ژوند جوړ دی، یعنی هغه کار سبب شوی دی چې اته ټک ټک پیو شي؟
هو شکر، ځکه چې د یو باندې موږ شپه ورځ ورته کړې دغه لپاره په حلاله روزي پیدا کوو ژوند مخته وړو.
بس خوشاله اوسې ډیر مننه.
مننه.
او سم په تلو تلو کې ستاسو ته را رسیدلی پیغامونه. عمر لکنړه کنړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې ځنګل اور اخیستی له دولت نه مغوښتنه داره چې د اور په مړ کولو کې مرسته وکوي. اجمل مسعودزي لیکلی دی په ټول افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوي دي، خو په پکتیا کې بیخي ډېرې شوي دي چې دا تر ټولو خطرناکه جګړه ده. ضیاءالحق ذاکري د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي ولس په ډېر بد حالت کې دی. جانان اسلام پال د کندهار له ولایت لیکي طالبانو د خدای روی ته وګوري نور جنګ بس دی. بل اردن کې جعفری لیکلی دا جنگونه او د ژمي یخنی افغانان توانی کړی دي. عنایت له زابل نه لیکلی وای په سړه هوا کې د خلکو بې ځای کېدل ډېر ستونزمن کار دی. له دې سره زموږ د خبری مجله پای ته رسیږي، خو دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي. نعیمی صاحب مهرباني.
تشکر سر.